السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته ورجاست. د ازادي رادیو یو بل خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی. خو ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیلېږي. په پیل کې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان ولسی جرګه سر لننه د 15 وزیرانو استیضاح پیلوي. د امریکا یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي چې روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا پر منځمهاله انتخاباتو د نفوذ هڅه کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رایه ورکړه. تکل سوی چې د افغانستان ولسی جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړي چې وزارتونو یې او یا په سلو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د چارو کمیسیون د هر کال په وروستیو کې د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې لګښت ارزوي او په اړه یې د جرګې عمومي غونډې ته راپور ورکوي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په همدې دلیل جرګې پریکړه وکړه چې هغه وزیران استیضاح کړي چې کمه بودیجه یې مصرف کړې ده. د نن پیل د اونۍ تر وروستۍ پورې 15 وزیران استیضاح کیږي. د فواید عامې، عدلي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د کانونو او پټرولیم او له نشي موادو سره د مبارزې وزیران د افغان دولت د کابینې هغه وزیران دي چې ولسی جرګه یې استیضاح کوي. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5390 افغان پولیس افسران روزلي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایکر ترک بیرق پرون په کابل کې د ترکیې په سفارت کې انادولو خبري اژانس ته وویل په روزل سوو پولیس افسرانو کې 1315 تنه ښځینه افغان پولیس افسران دي. ترک بیرق وویل ترکیه په پام کې لري چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې زیات شمیر نور افغان پولیس افسران په ځنګړي ډول ښځینه سرتیري وروزي. په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ له 2001 میلادي کال راهیسې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو د تړون له مخې ترسره کیږي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتونو یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي چې روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 میلادي کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو د نفوذ هڅه کړې ده. خو دغه چارواکي په خبره داسې نشي نسته چې وشي له لاسوهنو د دغو هڅو له کبله دي د انتخاباتو نتیجه اغیزمنه سوي وي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کوتس پرون وویل چې د چین او ایران په ګډون روسیې او نورو بهرنیو هیوادونو د خپلو استراتیژیکو ګټو په خاطر په انتخاباتو کې د نفوذ هڅه وکړه. شغلی کوتس وویل د امریکا د استخباراتي ادارو تحقیقاتو داسې شواهد نه دي موندلي چې څرګنده کړي بهرني لوبغاړي دي د انتخاباتو په بنسټونو کې په نفوذ بریالي سوي وي. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس دغه موندنې په هغه راپور کې شامل دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا هغو ادارو ته چې د انتخاباتو په امنیت کې داخلي دي سپارل سوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رایه ورکړه. دغه څارونکي به د جګړه ځپلي یمن په یوه برخه کې د اوربان څارنه کوي. د دې پریکړه لیک مساوده چې د برېټانیا لخوا وړاندې سوې وه او مخکې هم څو وارې ورباندې مباحثې سوې وې او اصلاحات پکې راوستل سوي وو پرون تصویب سوه. دغه اقدام د سره سمندرګي په هودایده بندري ښار کې د ملګرو ملتونو د څارونکو لیږل تاییدوي چې د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ لنډمهاله اوربند وڅاري. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو په 2015 میلادي کال کې د یمن په کورنۍ جګړه کې پوځي مداخله وکړه. د دې مداخلې هدف د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د برحاله کولو مسله وه چې نړیوالې په رسمیت پیژني. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې اوکراین ته به 10 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت اضافي پوځي مرسته ورکړي. د دې مرستې هدف دا دی وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې د کیف درې کښتۍ ونیولې، اوکراین وکولی سي خپل سمندري ځواک پیاوړی کړي. د واشنګټن د دې پوځي مرستې اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ورکړ. تبتصل کېده چې برېټانیا هم پلان لري چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره مرسته وکړي. د روسي ساحلي ساتونکو د نومبر پر 15مه په کرچ تنګي کې چې تور سمندرګي له اوزوف سمندرګي سره تړي. اول د اوکراین پر کشتیو ډزې وکړې، بیا یې د اوکراین درې کشتۍ او څلورویشت ماڼوګان ونیول. مسکو ادعا کړې چې دغه کشتۍ کریمیا ته نږدې په غیر قانوني ډول د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې شوې وې. روسیې کریمیا سیمه په 2014 کال کې له اوکراین جلا او په خپلې خاورې پورې الحاق کړله. او د بریتانیا پولیس وایي دوه کسان د بي پیلوټ الوتکو د غیر قانوني کارونې په تړاو نیول سوي دي. د دغو ډرون د الوتنو له کبله تیره چهارشنبه ناوخته د لندن ګاتویک هوایي ډګر د ټرافیک جریان ګډوډ او په سلګونو الوتنې لاغوه سوې. د سیسکس سیمې د پولیسو سرپرست جیمز کولیس وویل دغه دوه کسان پرون ناوخته د روانو تحقیقاتو په لړ کې نیول سوي دي. د نیول سوو کسانو په اړه نور توضیحات نه دي ورکول سوي او چارواکي وایي چې پر دوی کوم تور نه دی لګول سوی. چارواکي وایي چې بي پیلوټ الوتکو ته په لوی لاس الوتنه ورکول سوی وه چې د کرسمس په درشل کې د هوایي ډګر نظم اخلال کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن پیلېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د کاندیدۍ لپاره پر شرایطو د برابرو کاندیدانو ابتدایي لست به د مرغومي اجدې میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. کمیسیون دغه راز ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې لپاره د کابل او نورو دریو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به تر یوې اونۍ پورې اعلان کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان کولای شي سر لنن څخه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړي. د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به 12 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لست به د جدي په 13 نیټه اعلانېږي. دا چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه شرطونه ایښودل شوي دي، په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
د افغانستان تابعیت ولري، مسلمان وي او څلوېخت کلن وي، د خپلو سل زرو ملاتړو لست باید ولري، په بشریت ضد جنایتونو تورن نه وي او له خپلو مدني حقونو څخه بې برخې نه وي، د کاندیداتورۍ د لګښت لپاره 1,000,000 افغانۍ ولري. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له تېرې چهارشنبې راهیسې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته معلوماتي بستې ورکول پیل کړي دي او تر اوسه پورې شپږ اشخاصو دا بستې اخیستې دي. د نوموړي په وینا د جمهوري ریاست لپاره کاندیدان کولی شي چې په دې اړه له آنلاین معلوماتو هم ګټه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې وخت کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو نوملیکنه پیلوي چې لا هم د مرکز په ګډون د څلورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجه اعلان شوې نه ده. د دې کمیسیون مرستیال ویان ښاغلی ابراهیمی په دې اړه وایي
کمیسیون مستقل انتخابات تلاشای خدا داره که تا اواخر هفته آینده تمام
دیوی د انتخابات خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې دراتون کې اونۍ تر پایه د پاتې څلور ولایتونو د نتیجو لمړنۍ لیست اعلان کړي. د ننګرهار، بغلان او پکتیا ولایتونو د پایلو له اعلانولو وروسته به د کابل د نتیجو ابتدایي لیست اعلان کړي. د کابل په شمول د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ولسي جرګې انتخابات د تیر میزان میاشت په 28مه او 29مه نیټه وشول. له هغې یوه اونۍ وروسته دا پروسه په قندهار کې ترسره شوه، خو په غزنی ولایت کې لا هم د ولسي جرګې انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان شوي مهال ویش له مخې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د 1398 هجري لمریز کال د حمل په 1.5مه نیټه ترسره شي.
موردل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن پیلېږي. اوس به اجمل تورمند راته وایي چې نن په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه هم لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له سوریې نه د خپل پوځ د ایستلو تر اعلان وروسته له افغانستان نه هم د 2000 تنو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. ورځپاڼه وایي په دې اعلان سره ولسمشر ترامپ یو ځل بیا نړۍ حیران کړه. د ټرمپ د دې اعلان په خبرګون کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د استعفا اعلان وکړ. په سرما خلک راغلي تر دې وړاندې له سوریې او افغانستان د ټولو پوځونو د ایستلو په باب د امریکا او نړۍ په کچه ګڼ خبرګونونه ښکاره شول. سرما خلک لیکونکي لیکي په ټولو کې دا ټکي شریک دي چې که دغه هیوادونه په امنیتي تشه کې پریښودل شي بدې پایلې به ولري. ورځپاڼه دا هم لیکي چې افغان حکومت چې له مخه کاواکه او د وضعیت په کنټرول کې بې وسه دی، ظاهرا د ډاکټر نجیب د حکومت له برخلیک سره مخ شوی، خو کټ مټ خبره د نویمو کلونو په څیر نه ده. د حکومت غبرګون ظاهرا دا دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دفاع په خپله د افغان ځواکونو په لاس ده او په میړانه له هیواد نه دفاع کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، که چیرې د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته کوي او د روانې جګړې د پای ته رسېدو لامل کیږي، په دې کار کې هم د افغانانو او هم د نورو هیوادونو خیر پروت دی او باید واوسي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا وتل باید د پلان له مخې او په منظم ډول وي، یعنی امریکایان باید له افغانستان نه په پوره مسؤلیت سره خپل سرتیری وباسي. ورځپاڼه لیکي داسې نشي چې د ځواکونو تشه رامنځته شي، موجوده نظام هم سقوط وکړي او د ولسو کلونو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د سربقل لیکونکي په باور دا بیا د طالبانو په شمول د هیچا په ګټه هم نه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمېر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي، دا سرتیری به تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان نه ووځي، خو په اړه یې وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په مطلب کې وړاندې راغلي، ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو ټینګار کاوه، خو د روان کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول شو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل شي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی است چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ترکیې ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به داعش ډله او کورد وسلوال وباسي. رجب طیب اردوغان دا خبر وروسته له دې وکړه چې امریکا له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ایستل اعلان کړل. رضوان مراد او د فرانسې د خبري اژانس د راپور نور جزئیات.
وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ویستل اعلان کړل، د ترکیې جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په سوریه کې به داعش او کرد وسلوال وځپي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې هیواد ښایي په سوریه کې د کردانو د وای پی جي وسلوالې ډلې پر ضد چې ترکیه یې تروریستي سازمان ګڼي پوځي عملیات وکړي. نوموړي له سوریې څخه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې د په دې اړه پخوانیو منفي تجربو ته په پام محتاطانه دریځ لري. د ترکیې د ولسمشر اشاره د کردانو له وای پی جي وسلوالو څخه د امریکا پوځي ملاتړ ته ده چې ترکیه وایي له مقررو غوښتنو سره سره لا هم ختم شوی نه دی. بلور ته د سوریې کرد وسلوالو خبرداری ورکړی دی چې که پر دوی د ترکیې پوځ حمله وکړه په سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد د کردانو روانه مبارزه ودرېږي. د سوریې د کردانو یو لوړ رتبه سیاسي مشر الهام احمد پرون پر فرانسې غږ وکړ چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې لوی رول ولوبوي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که ترکی ځواکونو پر کرد وسلوالو برید وکړ نو دوی به ونشي کولای چې د داعش هغه سلګونه زندانیان وساتي چې په جګړه کې نیولی دي. د کردانو وای پی جي وسلوالې ډلې چې امریکایي ځواکونو ملاتړ کاوه د سوریه په شمال کې د داعش پر وړاندې جګړه کې لاسته راوړنې لرلې دي.
او پتلو تلو کې اوري چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یوې ستوربیړۍ په مریخ کې د زلزلې سنجونې په اړه پلټنې پیل کړي دي. نور تفصیل له اسمت سروان.
انسایټ ستوربیړۍ چې په وروستیو کې مریخ ته ورسېده پر دې سیارې زلزله سنجونکې آله کېښوده. دا لومړنۍ وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوي انسایټ لینډر یا ستوربیړۍ هلته کاروي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د انسایټ له لوري مځکې ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاري چې د روباټیک لاس په وسیله پر مریخ ته زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي. دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکې لاندې شته. په دې اړه معلومات له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالي پوه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا انسایټ ستور بیړۍ تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي. انسایټ د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه مریخ ته ورسېده. دا ستور بیړۍ د سږکال د مې په پنځمه نیټه استول شوې وه. انسایټ به پر مریخ دوه کاله